السلام علیکم استاد مشه د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې درته زملی حمیر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د کورونو چارو وزیر په پیښور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی او گورنر سره د غړې خبري هونډه، د وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز د سوری لاندې په بلوچستان کې د لادر کښو کسانو د کورنیو د لانګ مارچ، د پاکستان د بارنو چارو وزارت تونیزي خبري هونډه، لا شمالي وزیرستان نه یو شمیر د کور کورنیو د کډې کولو ترڅنګ به د تورخم د ترانسپورټرانو د ستونزو نه خبر شي. په خبرونه کې هفتهوار پروګرام جمهوریت هم لرو، خو اول خبرونه له ګلیا اسنه اورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي، خو څوک چې جوړ جاړی نه کوي د هغوی په ضد به کاروایی کوي. د ورکړل شوو بلوڅانو خپلوانو تر څلور میاشتنی لاریون وروسته راولپنډۍ ته رسیدلی دي، او د یوکرین په کریمیا ښار کې وسلوالو فوجیانو په هوایي ډګر قبضه کړی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي، خو څوک چې جوړ جاړی نه کوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دا خبره پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک او گورنر انجینیر شوکت الله سره د یوې ګډې خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه،
موجوده وفاقی حکومت په مکمل توګه پر عزم دی او په ښه اراده لري چې د الله تعالی په مهربانۍ به موږ لا په دې هیواد کې امن قائمول وي، او د امن قائمولو په لار کې چې کوم یو رکاوټ راځي هغه رکاوټ به موږ په مکمل توګه لری کوو او د هغې مقابله به کوو.
خبری غونډه ته د وینا پر وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل د حکومت د امنیت په ټینګښت کې له وفاقي حکومت سره دی. د ورکوکل شو بلوچستان خپلوانو تر څلور میاشتنی لاریون وروسته راولپنډۍ ته رسیدلی دي. دوی بنن په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته او هلته به خپل یادښت وړاندې کوي. تیر ماښام پنډۍ ته په رسیدو د ورکوکل شو بلوچستان سازمان وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر مشال لړی ته وویل حکومت او عدالتونه دوی ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي. د زیاته کړه که حکومت دوی ته حقونه نشي ورکولی نو دوی به بیا له ملګرو ملتونو او ناټو اتحاده مرسته وغواړي. پاکستان تحریک انصاف په پیښور کې افغانستان ته د سامان وړونکو گاډو پر مخ د لارو تړلو احتجاج پای ته رسولی دی. تیره ورځ د دې ګوند د کور کمیټې په غونډه کې پریکړه وشوه چې خپل احتجاجي ناسته او د لارو بندول پای ته رسوي. تحریک انصاف ګوند تر هغې وروسته دا ګام اخیستی دی چې دوه ورځې مخکې پیښور های کورټ د ګوند غړو لخوا د لارو بندول او گاډي ته تلاشي اخستل ناقانونه کار ګرځولی وو. د تحریک انصاف او ملګرو ملتونو د ناسته ملګرو ګوندونو دا ناسته له 98 ورځو راهیسې روانه وه. ترانسپورټران وایي د دې احتجاجي ناستې او لارو تړلو له کبله دوی ته په اربونو روپو تاوان رسیدلی دی. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د روان کال تر پایه له افغانستانه د ناټو په مشرۍ د ټولو سرتیرو ایستلو په پلان کار کوي. تیره ورځ په برسلز کې د غونډې پر وخت د ناټو دفاعي مشرانو ویل تر اوسه پورې له امریکا سره د ولسمشر حامد کرزي د تړون لاسلیک کولو انکار په راتلونکي کې هم د دې تړون لاسلیک فرصتونه کموي. دا تړون تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو حیثیت ټاکي. د ناټو عمومي مشر اندریو فوغ راسموسن ویل له اړین قانوني چوکاټه پرته د ناټو سرتیری په افغانستان کې نشي پاتې کېدی. ناټو پلان لري چې تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې ځینې سرتیری پرېږدي چې افغان فوجیان وروزوي او مرستې ورسره وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت په یو نوي رپورت کې ویلي تیر کال په پاکستان کې له بشري حقوقو په جدي توګه سرغړونې شوي. عدالتونه تر دې وړاندې کولو مخکې او هدفي وژنې، فرقیز تاوتریخوالی او د خلکو ورکول او زورنې شامل دي. په هیواد کې د بشري حقوقو په اړه د 2013 کال دا رپورت وایي په پاکستان کې اکثره فوزی او استخباراتي ادارو وخت په وخت پرته له موثره ملکي ساره فعالیت کاو. رپورت وایي داسې مثالونه شته چې پولیسو له ملکي قدرت او صلاحیت پرته په آزاد توګه عمل کړی دی. کلنی رپورت وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو په نورو مسلو کې د زندانونو خراب حالت، غیر قانوني په بند کې ساتل، مقدمی مخ کی تر اگدی اگد محال دا خلقو پا بند کی ساتل او کمزوری عدالتی نظام شامل دی. رپورٹ جاتا بی چی پا ٹولن کی لقامی تکمیز او نسلی اقلیت سرا دا جنسی تمال او جنسی شناخت پر اساس توفیر دوام لری. د امریکا د بارونو چارو وزارت په خپل تازه رپورت کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې د بشري حقوقو په مسلو کې زیاتېدونکي هدفي تاوتریخوالي، خپرېدونکي حکومتي اداري فساد او له ښځو او نجونو سره پراخ ټولنیز توپیر شامل دي. په هیواد کې د بشري حقوقو په اړه د 2013 کال دا رپورت وایي د افغانستان په مسلو کې پراخ تاوتریخوالي او د وسلوالو یاغي ډلو په لاس له حکومت سره د تړلو کسانو وژنې او پر ولسي وګړو حمله هم شامل وي. تاسو د مشال رادیونه خبرونه اوري. د یوکرین په د یوکرین کریمیا نه رپورټونه وایي چې وسلوالو فوجیانو د سیواستو هاپول هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي دي. انټرفیکس خبری اژانس وایي دغه فوجیان روسیان دي چې هیلمټي او د ګولې عزت جیکټې اخوستي دي او د بختربند ګاډو مرسته هم ورته ترلاسه ده. خبری اژانس په سیمه کې د فوجي سرچینو په حواله وایي دغه فوجیان هوایي ډګر ته تللي چې د ورپکو د راتګ مخه ونیسي. دا خبر له هغې وروسته راغلی چې شاوخوا 50 وسلوالو چې فوزي یونیفارم یې پر غاړه وو د کریمیا مرکزي ښار سمفرو پول په هوایي ډګر یرغل کړی وو. د یوکرین نوی کورونو چارو وزیر د کریمیا هوایي ډګر قبضه غندلی او دا یې وسلواله نیونه ګرځولې ده. بلخوا ټاکل شوې ده چې د یوکرین د ولسمشر په توګه له دندې تر لرې کېدو وروسته ویکټر یانکوویچ نن په لومړي ځل خبري غونډې ته وینا وکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سر ته وړاندې کول په خبرونه کې باورې د پاکستان کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وايي د امن په لاره کې به د هر قسمه رکاوټ مقابله کوي.
امن کی بحالی میں کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ آئے گی ہم اس رکاوٹ کو مکمل طور پر ختم کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے.
دا حکومت او طالبان و ترمنز پا خبر اترو کے دا زنگ روز تلا شمالی وزیرستان نا پا موجودہ حالاتو کی اشمیر کورنے او کڑے شروع کڑی دی.
نیز دے ہیں نرواتی چھتی حالات گڑبڑ دی دے رہا دے بچوں نے نا پریشان سو بچوں نے سیرے کو چھ میز وغڑا وا دے روی نا کدائی سی بھائیوان دی بامر بند سیخ سی.
دا تورخم ترانسپورټران وای د خیبر لاري افغانستان ته د مالوړلو په لاره کې ډېرې ستونزې لري.
حکومت نه دا مطالبه ده چې دا روډ زر تر زره کې پدې کې د مونږ ګاډي اوړي مالونه خرابېږي.
په هفتوار پروګرام جمهوریت کې به د پاکستان د دوه لویو مذهبي ګوندونو د نظریې او فکر په اړه معلومات واورې.
دا عملی سی نو په خیال باندې با دا بالکل یو اسلامی ریاست وي بیا به هم هغه اسلامی ریاست نه وي چې کوم جماعت اسلامي غواړي.
لا مشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریڈیو اورے. دا پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای دوی هوډ لري چې په هواد کې امن راولي خو چې څوک جوړ جاړی نه کوي نو دا غوي پر ضد به کاروای کوي. نو موري دا خبره پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او گورنر انجینیر شوکت الله سره د یوې غړي خبري غونډې په وخت کړه. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار تیر ماخام په گورنر هاوس پیښور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله سره په ګډه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې موجوده وفاقي حکومت په هیواد کې د امن قائمولو په ښه اراده لري او د دې لپاره چې څوک هم د هغوی په لاره کې خنډ جوړیږي هغه به د طاقت په زور د خپلې لارې نه اخوا کوي.
موجوده وفاقي حکومت پر عزم ہے، مکمل طور پر پر عزم ہے، کمیٹڈ ہے.
موجوده وفاقی حکومت په مکمل توګه پر عزم دی او پخه اراده لري چې د الله تعالی په مهربانۍ به موږ له په دې هیواد کې امن قائمول وي او د امن قائمولو په لار کې چې کوم یو رکاوټ راځي هغه رکاوټ به موږ په مکمل توګه لری کوو او د هغې مقابله به کوو.
هم اوس رکاوټ کو مکمل طور پر ختم کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے.
د داخله چارو وزیر چودري نثار زیاته کړه چې د تشدد کاروایانی چې چرته هم تر سره کیږي نو په جواب کې به دوی د تشدد د کاروایانو په سرچینه گزار کوي.
تشدد کی کاروائی پشاور میں ہوتی ہے، کراچی میں ہوتی ہے.
د تشدد کاروایی کا پیښور کې کیږي، که کراچۍ کې کیږي، خدای مکه که په کوټه کې کیږي او که پنجاب یا اسلام آباد کې، د هغې ځواب به هغلته کې ورکول کیږي چرته چې د تشدد د کاروایانو سرچینه وي. د دې خبری کانفرنس پر مهال د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې د پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت سره په ګډه د امنیت ستونزه د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي، خو کچېری د خبرو اترو د لارې دا نه حل کیږي نو بیا به هم دوی د وفاقي حکومت په شا ولاړ وي، خو وړاندې دي ټول قام په اعتماد کې واغېستل شي. د امن قایمولو لپاره د مذاکراتو مونږ هم هڅه کوو او وفاقي حکومت هم هڅه کوي چې خبرې اتری کامیاب شي، او کچيري داسي وسلوال وی چې د پاکستان آئین نه مني نو د هغې په ضد به کاروایی کول شي، نو مونږ په دې ټولو خبرو متفق یو. په گورنر هاوس پیښور کې د داخله چارو وفاقي وزیر شودنی نثار دا اعلان هم وکړو چې د چاودونکو موادو د معلومولو لپاره یې د 15 گاډو او روبوټس د کارولو تیاری نیولی دی او د امنیتي ځواکونو هر ضرورت به پوره کوي. د بمونو او خخړې شوي چاودونکو موادو د معلومولو تقریبا 15 گاډي تیار دي، دې کې به په 8 گاډو کې روبوټس هم وي، او ظاهره خبره ده چې دا به مونږ سوبوله ورکوو، او دې کې به هرې سوبېله یو یو روبوټ لرونکی د بمونو پته لګونکی گاډی ورکول کیږي. د داخله چارو وزیر چودری نثار دا هم وویل چې په قبایلی سیمو کې لا تر دې دمه د پوځي عملیاتو فیصله نه ده شوې، او د پوځي عملیاتو په لړ کې به ټول قام او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان د کراچۍ ښار په ګډون دغه هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې نن د جمعې ورځ د وسلوالو طالبانو ضد ورځې په توګه منځل کیږي. د دې اعلان د یو شمېر دینی ګوندونو د اتحادیې تحفظ ناموس رسالت محاذ لخوا شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د کراچۍ ښار په ګډون د دغه هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې نن د طالبانو ضد ورځ نمانځل کیږي. د دې د نمانځلو اعلان د چهارشنبې په ورځ د پنجاب په لاهور ښار کې د تحفظ ناموس رسالت محاذ په نوم د مذهبي ګوندونو د اتحادیې له لوري شوی و. د یادې اتحادیې مخکښ غړي مولانا شاهد غوري نن مشال رډیو ته ویلي د کراچۍ په زرګونو جوماتونو کې نن د جمعې د مانځنه پس د وسلوالو طالبانو په ضد قراردادونه وړاندې کیږي. شاهد غوري وایي په کراچۍ کې 3,500 جوماتونه زموږ د مسلک د خلکو دي. په دې ټولو جوماتونو کې د طالبانو په ضد د غندنې ورځ نمانځل کیږي. د دې ترڅنګ د وسلوالو طالبانو سره د اوسني حکومت پر رویه او تګلاره باندې د جمعې په خطبو کې خبرې کیږي، او د دواړو خواوو په ضد د مانځنه پس قراردادونه منظورولی شي. شاهد غوري زیاته کړه د اهل سنتو نږدې د 500 ډلو لخوا دا ورځ د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې منزل کیږي. د هغه په وینا دوی د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پروسه د پیل راهسې نه یوازې رد کړي، بلکې په دې باور دي چې د مذاکراتو په بانه دې موضوع ته اوږدوالی بخل کیږي. بلې خوا ته د شیعه مسلک ډلو اتحاد مجلس وحدت المسلمین هم د طالبانو په ضد د ورځې نمانځلو او په کراچۍ کې د دوی د مسلک د خلکو د وجنې غندنه کړې ده. د یاد اتحاد ویان علي احمد زیدی مشال رډیو ته ویلي حکومت یوې خواته د مذاکراتو وای او بلې خواته د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د دوی د مسلک د خلکو وجنه دوام لري. دی وایي د کله راهسې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو خبرونه شروع شوي نو په دې موده کې زموږ په مسلکي مشرانو، اکابرینو، علماو، ډاکټرانو او کاروباریانو باندې حملې زیاتې شوي دي. پرون هم په کراچۍ کې زموږ د مسلک رهنما علامه تقی نقوي په نښه شوی دی. موږ د وسلوالو طالبانو سره د اوسني حکومت د مفاهمتي رویې په خلاف یو. د علي احمد زیدی په خبره د شیعه ګوندونو د اتحاد مجلس وحدت المسلمین په اعلان د پاکستان په نورو ښارونو کې هم نن ورځ د طالبانو د غندنې د ورځې په توګه نمانځل کیږي.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
د دا ورکو کړل شو بلوچستانو خپلوان تر سلور میاشتنی لارین روسا راول پنده تر رسیدلی دي. دوی بنن په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته زیوال ته بخپل شکایت وړاندې کوي. تیر ماخام پنده ته پر رسیدو د ورکو کړل شو بلوچستانو سازمان وایس فور مسینګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر مشال ریډیو ته ویل که پاکستانی حکومت ورته حقونه ورنکړي شي نو ملګرو ملتونو او نیټو اتحاد ته به ورزي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د تیر کال په 8 اکتوبر د کوټې نه را روانه شوې د لادرک خلکو د کورونو قافله چې پکې زنانه ماشومان او نارینه شامل دي د ماما قدیر بلوچ په مشرۍ کې د تیر زیارت په ماخام پنډې ته را ورسېده. په دې مقام مشال ریډیو سره خبرو کې ماما قدیر بلوچ وی چې دوی بنن اسلام آباد کې د اقوام متحده دفتر مخې ته احتجاج کوي او هغوی ته به یو یاداش وړاندې کوي چې د بلوچستان د رکړل شو خلکو مسله دي دوی هواره کړي. نوموړي وی جواب کې نوموړي اویل چې دوی د یو سرکاري چارواکي سره هم لیدل نه غواړي ځکه چې هم دې خلکو دوی ته د ستونزې ورپېښې کړې دي.
سرکاری کسان څوک هم نه راغلی دی نه موږ سره کسان کړی دی نه راغلی دی او موږ هم نه غواړو چې دا سرکاری خلک موږ سره راسي خبرې کوي یا موږ سره غواړي دا سرکار موږ دشمن دی دا موږ خلک پورته کوي موږ سړیان وزنی او مسخ شد لاسونه پر کوي موږ د دې څه چیرې خبرې کوو.
د ذکر ول د چې د رکړل شو خلکو د کورونو دا قافله لومړی کراچی ته تللې وه او د کراچی نه لاهور او د غرنګ د پنډي نرستو با نن اسلام آباد په لوزي. دا د هم یاد وی چې دا وخت په سپریم کورټ کې د بلوچستان د لادرکا یا رکړل شو خلکو په ګډون د پاکستان د نورو برخو د لادرکا کسانو کیسونه هم روان دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. پاکستان وای کو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کیږي نو له افغانستان نه هیله لري چې پر خپل خاورې وسلوالو ته پناه ورنکړي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې په وخت وکړه. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه ترهګري یوازې د پاکستان مسله نه ده بلکې د دې اثرات د افغانستان په ګډون ټوله سیمه او نړۍ پریوزي نو ځکه به د ترهګرۍ ختمون دپاره په شریکه هلې ځلې کول وي. د یو تپوس په جواب کې چې آیا پاکستان د شمالي وزیرستان ممکنه اپریشن لړکې افغانستان یا هلته میشت نړیوال سوله ساتونکي ځواکونه اعتماد کې اغستې دي نوموړي زیاته کړه
سره پالیسو کې په دې خبره ټینګار کوو چې زمونږ خاوره باید د اغوی خلاف او د اغوی خاوره زمونږ خلاف استعمال نشي. او وړاندې ورسو کې انکارا کې شوی غونډه کې هم د دې خبرې پخلی شوی وو. نو داسې حالاتو کې مونږ یقینا د افغانستان نه تمه لرو که شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کیږي نو افغان حکومت به د نړیوالو قانونو او دواړه خیس مفاهمت تر لاندې کم یو ترهګر ته خپل خاوره پناه نه ورکوي.
د یو بل تپوس په جواب کې ویاندې وي چې دغه لړکیه متعلقه ملکونو سره رابطه هم کړی دا خو د دې خلکو د پاکستان قبایلی سیمو ته را رسیدل هم بعضی سوالونه راپورته کوي. د تسنیم اسلم وینا وا
که یو ازبک په شمالي وزیرستان کې وژل کیږي نو سوال دا پیدا کیږي چې دغه تن څنګه دلته را رسیدلی دی، آیا په فضایي لار او که اوږد ازمکني سفر یې کړی دی او دی بیا د کم کم ملک نه را تیر شوی دی. نو ځکه مونږ وایو چې ترهګري ډیر اړخونه لري او دغه لړکی مونږ د مرکزي آسیا د ملکونو سره هم تماس کیو. دې کې هغه ملکونو کردار هم شته چې افغانستان کې مفادات لري او خپل خاوره د بل خلاف استعمال ته نه پرېښودل یوازې د دوه ملکونو خبره نه ده. نو که یو ازبک یا تاجک یا بل څوک د پاکستان قبایلی سیمې ته رارسي نو دوی کې د هغه خلکو ذمېواري جوړیږي چې څوک د افغانستان د امنیت ذمېوار دي. او ځکه مونږ بیا بیا په افغان حکومت د پولو د ښه انتظام لپاره زور راوړو.
خپلو خبرو کې تسنیم اسلم هغه بیانونه هم بې بنیاده وګرځول چې ګنی د پاکستان خارجه پالیسي د بعضي لویو ملکونو په خوخه یا مشوره جوړیږي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلی له وسلوالو طالبانو سره خبرو ډېرې مثبتې نتیجې نه دي ورکړي او دا چې د وسلوالو ډلو پر ضد هوایي عملیات مؤثره دي. آیا شنونکي هم د حملې مؤثره بولي او کنه؟ که د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي نو د پوځي چارو پوهانو په اند عملیات باید څنګه وي؟ پامیر ساحل د دې دواړو پوښتنو جواب راکوي.
د بهرنیو چارو او ملي امنیت لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي له طالبانو سره د حکومت خبرې تر اوسه مثبتې نه دي پاتې شوې. د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت عزیز وویل د وسلوالو ډلو پر ضد وروستۍ هوایي حملې مؤثرې پاتې شوې دي. په پېښور کې د پوځي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي پوځ چې د کومو موخو لپاره هوایي بمباري کړې دي هغو رښتیا هم نتیجې ورکړې دي او ورکوي.
مطلب کارخانہ دغه تیاری کچھ تیاری کی یا موٹر چکم کر کے دغه دپارا تیاری دا بم دپارا بمون دپارا
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود د بریګیډیر سعد له خبرو سره موافق دی. مسعود وایي له اوسنیو کاروایو داسې ښکاري چې کم از کم د پاکستان دولت ویښ شوی دی.
کچھ حد تک بہت کامیاب بھی رہے ہیں.
دی وای دا چوس کوم عملیات کیږي دا تر یو حدا بریالی پاتې شوې دي. لکه د وسلوالو ځنې مشران پکې وژل شوې دي. لدی لک تر لګه دارو خانيږي چې خای دولت یا ریاست اوس ویښ شوې دي او د ریاست دا حد چې پر وسلوالو تر هغه حدا فشار وساتي چې که هغوی خبرې هم کوي نو مانادارې خبرې وکړي. ل پخوانی جنرال طلعت مسعود هم چې وپوښتل چې آیا همدا مخصوص هوایی او په ځنو ځنو ځایونو کې ځمکني عملیات به وکولای شي چې په پاکستان کې د سخت دریځې او وسلو علی مسئله هوار کړی نو د وویل دا دومره آسان نه ده. د په اند باید د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې سم عملیات وکړي. مسعود وایي په عملیاتو کې باید د ښه او بدو طالبانو تخصیص یا توپیر ونه کړای شي. دا وایي زما خدا فکر دی چې اوس باید د ټولو پر ضد عملیات وشي او که په هغوی کې داسې ډلې وي چې فکر کوي تیروتی دي او دا وایي چې اوس یې فکر بدل شوی دی او دا چې موږ د پاکستان منلو ته تیار یو نو ښایي دوی تاسې پرېښودای شي خو نور څوک نشي پرېښودی. زما په فکر اوس باید په ښه او بدو طالبانو کې فرق یا توپیر ونه شي. مسعود وایي د عملیاتو پر وخت باید وسلوال له یوه ځایه بل هغه ته او ان افغانستان ته هم تک ته پرېنښودی شي. د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود زیاتوي که وسلوال افغانستان ته اوړي نو له افغان حکومت او امریکایي پوځیانو مرستې ته اړتیا ده او پاکستان باید امریکایي سرتیرو ته ووایي چې که وسلوال ورواوړي نو باید حمله ورباندې وکړي.
دا و پامیر ساحل. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو کې د زنډروسته له شمالي وزیرستان نه ګڼ شمېر کورنیو کډې روانې کړې دي او د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو کې ځان له د اوسېدلو بندوبست کوي. دغه کډوال وایي د سخت کړاو سره مخامخ شوي دي چې نه کورونه لري او نه ورته حکومت څه انتظام کوي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال دغه کډوالو سره خبرې کړې دي نو اورو دا رپورټ.
په دې وروستیو کې دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو زنخ کار وروسته شمالي وزیرستان ځایي خلک د غلطه د ممکنه فوزي عملیاتو د یرې له وجې په ګڼ شمېر کې د سیمې نه کډې کوي او خیبر پختونخوا بنو کرک کوهاټ او داسې نورو سیمو کې میشته کیږي. شمالي وزیرستان په ځانګړي ډول میرالینا تر اوسه پورې په آزاده توګه راغونډه کړل شوې شمېرې تر مخه تر سلویغ زرو نه زیات وګړي د سیمې نه کډه شوي او دغه سلسله ورځ تر ورځ زیاتیږي. کډوال وایي دولت نه خو د عملیاتو او یا د سیمې پرېښودو ورته اعلان کوي او نه یې هم کډوالو ته څه انتظام کړی. د شمالي وزیرستان نه راستنېدو پر وخت یو کډوال د شمالي وزیرستان په پولا مشال ریډیو سره خپل احساسات داسې شریک کړل. نمیر علی نا کڑا شوی عبد الواسط وائی د پینځه ورځو نه په کور پسې ګرځي خو ورته میلاو نشو.
درې سال ور پینځه ورځې د شګانا چې په کور پسې ګرځي خو یو ورځ میز داس کړه نو کوم مين دوه چې په هغه سم دوه کمرې وی لټرین یې وی اپ یې وی چې وی
ناصر علی وای زنانا او ماشومان د سختو ستونزو سره مخ دي چې په گاډو کې شپې سبا کړي. دوی وای زنانا او خپل د سرو زرو کالی خرڅول شروع کړي چې دا کرایو کورونا ونیسی.
ډېرې میشه دي نه چې مې هغه په ټیکټرې په لبېشه شپې وکړلې کوم بچو ني دو تین بجې باندې مریدلې دي هغه د پوره یو سړی وله رولو بیټکې ورته خالي کړلو. خلک روغلي دي دې سره یې څه باندې باسن شه دی کړی چا غنم خرڅ کړی دي چا جو ور خرڅ کړل ور سره دی کړی دی پوره څه دي نه ډېرې سولې خرڅ کړې شروع وړلې او باندې بازار شه در کورونا ته ورغلې. موږ د ګورنمنټ نه دا اپیل کې چې دای داسې انتظامات وکړي د خلکو لپاره چې سولې سره طریقه جوړ شي یا ټینټینا ورکړ شي.
وکړه چې په دې اړه د قبایلی سیمو قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای چارواکو نظر واخلو. خو د ډیرو هڅو باوجود هم ورسره په خبرو کې بریالي نشو. خو وړاندې د اف ڈی ایم ای دغه مشرانو په بیا بیا دا نظر ورکړی چې لا هم دوی ته دولت نه دی ویلي چې دغه کډوالو لپاره بندوبست پیل کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت دوران کارو صوبې ته د ورتګ هلته د اوسېدو مخنیوي لپاره یو قانون خپور کړی دی چې تر مخه به په کرایه کورونو کې د اوسېدونکو د کور مالک ټول تفصیلات د مارچ تر 13 د خپلې سیمې په تاڼو کې جمع کیږي. که د کور مالک دا کارونه کړي نو پر ضد به یې کاروایی کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا پولیسو یو چارواکی ایس پی رحیم شاه مشال لیډو ته وویل چې د دې قانون د لاندې به کم کس چې په کرایه باندې کور ورکوي نو هغه مالک یا پراپرټی والا به دا کرایه دارو خپل او د مالک ټول تفصیل وړاندې نه متعلقه تاڼه کې جمع کوي او که چېرې داسې نه وي نو دوی پزت به کاروي کیږي. د دې قانون په خلا باندې دوی وایي نوموړي زیاته کړه چې دغه معلومات به په یو فارم کې ورکول کیږي او دغه فارم به درې کاپي یا نقلونه وي چې یو به متعلقه تاڼې سره وي بل به مالک مکان یا پراپرټي والا سره او بل به کرایه دار سره وي او متعلقه پولیس هر وخت کولی شي چې ورشي او دغه رسیدونه یا نقلونه چک کړي. بلخوا په کرایه باندې د کورونو ورکولو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت دا یو ښه ګام دی او دوی به پولیس سره پوره پوره مرسته کوي. پېښور خیبر سپر مارکیټ کې د پراپرټي کاروبار کوونکي حنیف مشال لیډو ته وایي یادونه وړ ده چې د پولیس چارواکي وینا تر مخه په پېښور کې دغه فارمونه شروع شوي دي او تر 13 مارچ پورې ټولو کرایه دارو پراپرټي والا او مالکانو له وخت ورکړی دی چې د 13 مارچ پورې ټول کوایف پولیس ته جمع کړي کنه د دوی په ضد به کاروي کولی شي او د دې سزا یو کال پورې قید او 3000 روپو پورې جرمانه ده.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکو د لن خبرونه یو واری بیا لګولای اسنور.
پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای دوی هوډ لري چې په هیواد کې امن راولي، خو څوک چې جوړ جاړی نه کوي نو د هغوی پر ضد به کاروای کوي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک او گورنر انجینیر شوکت الله سره د یوې ګډې خبري غونډې په وخت وکړه. دا ورکړل شو بلوچستان خپلوانو تر څلور میاشتنی لاریون وروسته راولپنډی ته رسیدلی دي. دوی بانن په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ځي او هلته به ورته یاداشت وړاندې کوي. پاکستان تحریک انصاف په پېښور کې افغانستان ته د سامان وړونکو لارو تړلو درې میاشتنی احتجاج پای ته رسولی دی. دا پریکړه تېره ورځ د دې ګوند د کور کمیټې په غونډه کې وشوه. تحریک انصاف ګوند تر هغې وروسته دا ګام اخیستی چې څو ورځې مخکې پېښور هایکورټ د ګوند غړو لخوا د لارو بندول او د ګاډو تالاشي اخیستل ناقانونه کار وګرځاو. د امریکا د بارنو چارو وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي تیر کال په پاکستان کې له بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې عدالت ته وړاندې کول لمخ کې او هدفي وجنو فرقه ایست او تاریخوالي او د خلکو ورکول او زورونی شامل دي. د امریکا بارنو چارو وزارت په خپل تازه رپورټ کې ویلي تیر کال په افغانستان کې د بشري حقوقو په مسلو کې زیاتیدونکو هدفي تاریخوالي خبرېدونکو رسمي اداري فساد او لخوا انجنونو سره پراخ ټولنیز توپیر شامل دي. د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران وای د روان کال تر پای له افغانستانه د ناتو په مشرۍ د ټولو سرتیرو ایستلو په پلان کار پیلوي. وزیرانو دا خبره تیر ورځ په برسلز کې د غونډې پر وخت وکړه. او د یوکرین کریمینا رپورټونه وای د وسلوالو فوجیانو د سیواستوپول هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوی دی. انټرفاکس خبري ایجنسی وای دغه فوجیان روسیان دي. د یوکرین نوی کورونو چارو وزیر د کریمیا هوایي ډګر قبضه غندلی او د وسلواله نیونه ګرځولې ده.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاس وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو ته بیلابېل مقالو مهم ټکي سي دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارۍ کې وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د شورو پورز اسلام آباد کې ملاقات شوه دی چې پکې د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو یا اپریشن په چارو غور وکړي شو. ادارې وړاندې لیکي چې دا ډیره د خوشبینی خبره ده چې د طالبانو سره د مذاکراتو معاملې وي او که د هغوی پر ضد د اپریشن فیصله وي. حکومت او پوز په دې یو خوله دی. ادارې زیاتوي چې د هیڅ شک نشته چې د ملک سلامت تر ټولو مهمه ده. حکومت لا هر هغه ګام پورته کول پکار دي چې د ملک د بقا او سلامتۍ لپاره ضروری وي. او بل طرف ته وسلوال طالبانو لا هم د دې حالاتو ادراک پکار دي او اوس هم د مذاکراتو دروازې بندې نه دي. نو باید چې دامن او د دې ملک او ولس په خاطر طالبان غیر مشروطه ډزبندي وکړي او مذاکراتو ته کینی. ادریا اخر کې لیکي نن پاکستان د سخت صورتحال سره مخ دی. هر طرف ته ناامنی ده. د قبایلی سیمو ولس پریشان دي. د بلوچستان اولس د لادرک کسانو لپاره په احتجاج دي. سیکورټي اهلکارانو وژل کیږي. نو داسې صورتحال کې سیاسي مشروالۍ او طالبانو لپکار دي چې د دې خاورې او د اولس مفاد په نظر کې وساتي او په خپل رویه کې نرمي پیدا کړي او د مذاکراتو لار هواره کړي چې دارنګ دا وطن نور د دې سخت حالاتو نه روزي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادارۍ کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د یوې دستوري دوران ویلي دي چې تر څو حکومت او متعلقه ادارې خپلې ذمہواری نه پوره کوي تر هغې به سپریم کورټ د خپل اندی نوټیس اخلي چې ورسره د آئین او قانون بالادستی جوړوي او دا چې اقلیتونو ته به خپل حقونه په هر جوړ ورکولی شي. ادارې وړاندې وایي چې د اقلیتونو د حقونو اعلان محمد علي جناح په 1 اگست 1948 کې د یوې جلسې دوران کړی و چې دوی ته هر قسمه د مذهبي عبادت تر سره کولو کې ازادي ده. نو دې سره دغه خلکو ته ډاډګیرنه هم میلاو شوه او څنګه چې دوی د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د دې خاورې خدمت کړې وو دغه رنګي صحت تعلیم او نور څنګه کې خپل حل زری جاری او ساتلې. ادریا اخیری کې وایي چې د اقلیتونو د عبادتونو او د دوی د مختلفو سماجي او مذهبي دستورو سره د ملک کلا جوړه ده او د پیغمبر علی سلام او صحابه کرام په وختونو کې هم د اقلیتونو د حفاظت مثالونه پراته دي. نو باید چې حکومت هم اقلیتونو ته خپل حقوق ورکړي او د دوی حفاظت وکړي او د عام خلکو هم دا نه یوازې سیاسي او سماجي بلکې مذهبي ذمہواری جوړیږي. او داسې حالاتو کې د چیف جسټس بیان هم د اقلیتونو حوصله لوړولو لپاره ډیر مهم دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د ولسواکۍ یا جمهوریت په اړه لیکنه کړې ده. مجله لیکي د مسلم لیگ نون ډلې مشر او وزیر اعظم نواز شریف هڅه کوي چې په ملک کې جمهوري ادارو ته وده ورکړي. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې پر دې بحث کړی چې ولې امریکا ته په افغانستان کې د ځواکونو ساتل پکار دي. د مشال ریډیو خبریال بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته دروړي.
فارن پالیسی مجله د خپلې مقالې په پیل کې لیکي په پاکستان کې د ټاکل سوو ځایي حکومتونو تاریخ تل په یو ناڅرګند حالت کې پاتې شوی دی. مجله لیکي دا ځایي یا سیمه ییز حکومتونه د پوځي رژیمونو په وخت کې رامنځته شوي دي او بیا چې کله ولسي حکومتونه راغلي دي نو یې یا خو لرې کړي دي او یا یې هم پر ځای غیر ټاکل سوي چارواکي ګمارلي دي. د فارن پالیسی په لیکنه وزیر اعظم نواز شریف هڅه کوي چې د خپلې واکمنۍ په دوران کې دا لړۍ پای ته ورسوي او ځایي حکومتونه قوي کړي. بلوچستان د دسمبر پر 8 نیټه د زیلو او تحصیلونو په کچا پر دې سربیره تر نورو سوبو وړاندې انتخابات وکړل چې په ځینو سیمو کې خنډونه هم ورته په مخ کې وو. مجله لیکي په بلوچستان کې د ځایي حکومتونو چوکۍ آزاد او د واکمنو ګوندونو استاد وګټلې د کوم له کبله چې د شی همکاري هیلې ژوندۍ سوې. له بلوچستان پرته په نورو سوبو کې د حلقه بندیو او نورو ستونزو له کبله د ځایي حکومتونو لپاره انتخابات لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. مجله لیکي ټاکل شوی و چې دا انتخابات به په 13 جنوري میاشت کې ترسره کیدل خو اوس خلک اندیښنه لري چې کېدای شي تر شپږو میاشتو وځنډیږي. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې ولې امریکا ته په افغانستان کې د ځواکونو ساتل پکار دی. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د ځواکونو د پریښودلو تر ټولو مهمه وجه دا ده چې دا به امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې هلته شکیله پاتې شي. ورځپاڼه لیکي د شکیلتیا معنا دا ده چې د امریکا سفیر او نور لوړپوړي پوځي چارواکي به د دې جوګه وي چې له افغان حکومت سره نږدې اړیکې ولري. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریان کوکر ورځپاڼې ته ویلي چې په دې دواړو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو شتون د دې لاره هواره کړې وه چې دوی د دې هیوادونو له چارواکو سره د بیا بیا لیدو کتو غوښتنه وکړي. د ریان کوکر په وینا له افغانستانه د وتلو تر ټولو ښه تګلاره د نه وتلو تګلاره ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ریان کوکر له دې خبرې معنا دا ده چې دوست او دشمن دواړو ته په ډاګه کړي چې ګواکې امریکا به تر ډېرې مودې افغانستان یوازې پرې نږدي. ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په اړه لیکلي دي چې که ولسمشر حامد کرزي دا تړون لاسلیک نه کړ نو راتلونکی نوی حکومت به دستخط پرې وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د بلجیم په مرکز کې د نیټو دفاع وزیرانو فیصله وکړه چې افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو پلان تیار کړي. د دې موافقې اعلان وروسته د نیټو سیکرټري جنرال او د امریکا دفاع وزیر له افغانستان د روان میلادي کال تر پای د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر عواقبو خبرې وکړې. د دې سرګندونو جزئیات ته احمد شیبر په رپورت کې.
ناټو له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو لپاره پر چمتووالي موافقه وکړه. دا پریکړه په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د دې سربیره وکړه چې دغه تړون دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې یو شمېر پوځیان تر 2014 کال وروسته وساتي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن وویل که چېرته د افغانستان ولسمشر له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو د کابل او ناټو ترمنځ به هم ورته تړون ونه شي. راسموسن زیاته کړه چې په افغانستان کې که چېرته د ناټو پوځیان پاتې شي نو یو قانوني چوکاټ ته اړتیا شته. راسموسن بیا وویل که په مناسب وخت کې امنیتي تړون لاسلیک نشي نو نتیجه به نه د افغانانو په ګټه وي او نه به هغه ډول وي چې موږ یې فکر کاوه. د امریکا دفاع وزیر چک هیکل هم په بروکسل کې به خبري غونډې ته له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د دسمبر تر اخیره پورې شاید د افغان ځواکونو په منځ کې بې اعتمادي پیدا کړي.
A bilateral security agreement.
دای وای هر څومره چې امنیتی تړون او د ناټو د ځواکونو د پاتېدو موافقه ځنډی شي هم اخومره امریکا او د ایسف تګړو هیوادو حمایت او پلان له ګواښ سره مخامخ شي او تر 2014 کال وروسته ماموریت له خطر سره. د دې لپاره د اونۍ په پیل کې ولسمشر اوباما امریکایي پوځانو ته امر وکړ چې پر احتمالي پلان غور وکړي. که امریکا تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پوځان ونه ساتل موږ په روان کال تر پایه په عادي ډول د پوځانو د وتلو پر پلانونو ډاټمن شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په شپه په ټلیفون د ولسمشر حامد کرزی سره د امنیتي همکارۍ د تړون په اړه خبرې وکړې، خو دواړه مشران کومې موافقې ته ونه رسیدل. په افغانستان کې تر 500 سره ډیر بهرني ځواکونه شته چې څه باندې 1.5 زره یې د امریکا دي. که چېرته د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشو، نو دغه ځواکونه به له افغانستانه د روان کال تر پایه ووځي. په 2011 کال کې عراق له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړه، هم هغه وو چې ټول امریکایي ځواکونه له دغه هیواده ووتل.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د تورخم ترانسپورت خدمتګاران اسوسییشن په نوم د ټولنې مشران وای د قبایلی سیمې خیبر للاری افغانستان ته د مال وړلو راوړلو په لار کې ګڼې ستونزې لري. د ترانسپورټرانو تیر ورځ په خبر خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې په وخت له حکومته ګیله وکړه چې د کاروبار سمه زمينه ورته نه برابروي او د همدې لقبله دوی له تاوانونو سره مخامخېږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د تورخم ترانسپورت خدمتګاران اسوسییشن مشرانو په خبری کانفرنس کې ویل چې افغانستان ته د خیبر ایجنسی له لارې خپل مالونه وړلو کې ډېر ستونزې دي چې له وجې د ګاډو د مالکانو او د تجارانو کاروبارونه متاثر کیږي. د خبری کانفرنس وروسته د تورخم ترانسپورت خدمتګاران اسوسییشن نائب صدر خیال محمد مشال ریو ته ویل
نو موږ د حکومت نه مدام مطالبه ده چې دا روډ زر تر زره کې پدې کې د موږ ګاډي اوړي مالونه هم خرابېږي. ایو خو اوړي هغه مال خاصم ته باشي چې دا وروسته ورپسې 15 غنټه دا ګاډي ولاړي دا مال هم خراب شو.
د ترانسپورټرانو د یاد تنظیم جنرال سیکرټري محمد عامر خان وینا وا چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا رنګ روډ باندې روانې درنې لوجې هم د دوی کاروبارونو ته زیان رسیدلې دي.
دا چې یو غنټه یې سار شي نو تاسو ته پته ده چې دا لکه د سبزی ګاډي زی د فروټو ګاډي زی خرابېدو شاید او خرابېږي چې ګنټه دوه دلته لیډ شي. ګنټه دوه مطلب دا چې په لار کې چې کوم دی لار خرابو دا مزل ګاډي کولای نشي. نو د وجه نه ډېر تکلیفونه د روډ د وجه نه مونږ ته جوړ دي، د درنه د وجه نه جوړو. خو اوس چې دا کومه فیصله های کورټ وکړه دا ورځ دوه مخ کې، نو دینه مونږ ډېر زیات متاثر یو ډېر خوشحال شو.
ترخم لارې افغانستان ته مال وړونکي یو بل تاجر اویل چې په وړو وړو لاملونو ترخم ګیټ تړلو لوجه هم د دوی تاوان نشوي دي.
مجاهدین د مینس ګیټ کې دلته د افغانستان د عسکرو او د پاکستان د ملیشو چې معمولی او شی کې لانجه راشي دوی ګیټ بند کی. الته سوګ نشته چې دین پښتنه وکي چې ستاسو په سل لانجه راغی او دا ګیټ هم په سل بند کړ.
د پام وړ ده چې لجمرو تر ترخمه خراب سړک باندې د کنټینر اوړې دو په خوله وجه د ترانسپورټرانو سره سره عام اولس هم د ستونزو سره مخ وي. او دا د یادوي چې تیر کال د واده په گاډو د کنټینر اوړې دو په خکه د دوه نایانو په ګډون د لسو څخه زیات کسان مړ شي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وخت شوی دی. د هفتوار پروګرام جمهوریت د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان د دوه لویو مذهبي سیاسي ګوندونو د نظریه او فکر په اړه معلومات درکړو. تر هغې وروسته به د سیاسي چارو له شنونکو تجزیه کوونکو سره خبرې واورې چې هغه د مذهبي سیاسي ګوندونو نظریه او فکر ته څنګه ګوري. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي راځي چې واورو.
په پاکستان کې دوه لوی مذهبي ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله څه ډول فکر او نظریه لري؟ دوی په پاکستان کې څنګه نظام راوستل غواړي؟ د دواړو ګوندونو په فکر کې مهم توپیر یا فرق څه دی؟ همداراز شنونکي د جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د نظریو په اړه څه فکر لري؟ شنونکي د دوی حالو ځلو ته څنګه ګوري او په دې ګوندونو کې څه فرق ورته ښکاري؟ دا نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په پاکستان کې ډیر مذهبي سیاسي ګوندونه موجود دي، خو د هیواد په سطح بل عموم او د پښتون میشته سیمو په کچ بل خصوص دوه ګوندونه ډیر اثر او نفوذ لري. دا دوه ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله نومیږي. لومړی درته د جماعت اسلامي سیاسي فکر په اړه معلومات درکو. په پیښور کې مې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا له ویاند اسرار الله پوښتنه وکړه چې د دوی ګوند څه ډول نظریه لري. دی وایي د جماعت اسلامي دستور دا وایي چې د پټ غورځنګ په توګه به کار نه کوي، بلکې په ښکاره به د خلکو فکر پاکوي او په پاکستان کې به خپلې سیاسي موخې ترلاسه کوي.
د جماعت اسلامي دستور کې دا لیکل شوی دی، نور پاتو په دستور کې به خبر نه ده. د دستور کې ډېر پخوا نه خبرداري ده در شوی چې جماعت اسلامي به د خفیه تحریکونو په طرز باندې کار نه کوي او خپل ټول پروګرام به اعلاني طور باندې بکې دی هغه خلکو مخې ته ایږدي او د دې د فکر تطهیر به کوي، ای به ځان سره ملګري کوي، ای به منظم کوي او د عامه ناس د عامو خلکو د رای عامه حمایت سره چې دی هغه به د ملک اقتدار ته راځي او د دې مطابق به خپل د ایجنډې مطابق به بدلون راولي.
لا اسرار الله می پوښتنه وکړه چې د جماعت اسلامي په جمهوری اسلامي نظام کې او د نړۍ په جمهوری یا ډیموکراټیکو نظامونو کې فرق څه دی. دا یو فرق دا دی چې په پاکستان کې باید پارلمان د قران او سنت احکاماتو خلاف قوانین جوړ نه کړي.
جمهوریتونو خو یو ماډل نه دی په دنیا کې، مختلف د جمهوریت څخه یو تعریف نشته یا یو ماډل نه دی. په مختلف ملکونو کې مختلف قسمونه د نافذ دي او هر څوک هغه ته جمهوریت وایي. جمهوریت بنیادی چې کومه رو غنو او خدای دې چیرې د عوامو رائے سره دې مطلب دې چې هغه حکومت جوړیږي او عوام رائے مطابق دې چې دې هغه د ملک کاروبار مملکت کې لیږي. پاکستان چې دې هغه بنیادی طور سره یو اسلامي مملکت ته دې یو مسلمان په اس قران او سنت کې دې هغه باندې عمل کول چې دې د هر مسلمان د پاره لازم دي. نو زمونږه جمهوریت کې او بیا داسې د نور مغربي چې بعد جمهوریتونه دې یې کې به فرق دارې چې پاکستان کې پارلیمان چې دی هغه د قران او سنت خلاف قانون سازی نشي کولای. لکه تاسو دام ګورې د دنیا کې د فاندامنٹل رائټس خلاف چې دی قانون سازی نشي کېدې. دا رنګ په هغه حساب سره تاسو وګورئ چې دلته د قران او سنت خلاف کوي شی وي دا یې خلاف چې دی هغه قانون سازی چې دی هغه نشي کېدی. او دا زموږ عین کې دی، دا صرف جماعت اسلامي خبر نه، زموږ عین کې دا خبرې لیکلی شوی دي. نو دا موجوده عین چې د پاکستان نه دا اسلامی
اسرار الله وای په جماعت اسلامی او نورو مذهبی سیاسی ګوندونو کې فرق دا دی چې جماعت اسلامی د ټولو ولس استازیتوب کوي، خو په پاکستان کې نورې مذهبي ډلې ګوندونه نه بلکې د علماو ټولی دي.
جماعت اسلامی داسې د یو طبقه نمائندګي نه کوي. لکه تاسو ګورئ چې یو طبقه ده د فرقو کلاو طبقه ده یا د انجینرانو طبقه ده، داسې د علماو یو طبقه ده. مونږ عام خلک ټول عام خلک دی هغه چې څوک د ملک اسلامي نظام نافذ شي او بیا خپل پای مطابق خپل اخلاق او کردار او دغه کې تبدل راولي هغه ټول خلک مونږ ځان سره شامل وو. او دا نور خو زه څه نه چې ویلو، خو دې هدف ور دادم چې هغه لکه د علماو یو ټوله تاسو ته ویل شي چې هغه کې صرف علما دي.
د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا ویاند اسرار الله زیاتوي که دوی په واک کې راځي نو یو مذهبي ډیموکراټیک ماډل به عملي کوي.
چې لومړی خبره خدا ده چې قران او سنت به رهنمایي شلو او بالخصوص بیا دې وخت پاکستان عین دی مونږ دا غنو هم دې عین په چوکاټ کې بچ دی. مونږ په دې ملک کې چې دی هغه اسلامي نظام نافذ کوو، مونږ دا کوشش کوو چې هغه د انتخابي نظام اسلام شي. تاسو دا ویلئ چې یو تھیو ډیموکراټیک ماډل به
دا خو د جماعت اسلامي د تګلارې او فکر مهمې نقطې وي چې له تاسو سره مو شریک کړي. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله هم په پاکستان کې اسلامي شریعت عملی کول غواړي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې یو مشر او د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر آصف اقبال داودزی وایي دوی د خدای پر ځمکه د خدای نظام غواړي.
جماعت اسلام فضل الرحمن گروپ په پاکستان کې د خدای پر ځمکه د خدای نظام په مقصد باندې یو سیاسي مذهبي ګوند دی. او چونکی دا یو سیاسي ګوند دی نو دې وچنا زمونږ منشور هم دا دی چې د پارلمان د لارې مونږ په دې پاکستان کې د خدای نظام چې کومه غرایج کو کړي نافذ کو. زمونږ د ملک یو دستور یو آئین دی او دې ټیم کې چې کوم ورځ یې هغه اصول دی هغه د چې د موږ لارې مونږ د مقصد طرف ته مونږ خپل پرمختګ کوو. چونکہ پاکستان جوڑ پلا اللہ باندھے پتہ نظر باندھے دا پاکستان دام قوانین پتہ اللہ اللہ
آصف اقبال داودزی وای جمعیت علماء اسلام فی یو داس گوندې چې اکثریت غړی د اسلام پوهان یا عالمان دي. داودزی البته یو خبر روښانه کړ چې په گوند کې زیاتره عالمان د دیوبند فکر یا طریقې پلویان دي.
الحمدلله په دې وخت کې پاکستان روم اکثریت علماء کرام دي او بل خصوص دیوبندی نظریه فکر والا چې کوم علماء کرام دي هغه ټول د دې جماعت اسلام غړي دي.
آصف اقبال داودزی زیاتوی په پاکستان کې آئین موجود دی، نو د همدې آئین د چوکاټ دننه په هیواد کې اسلامي نظام راوستل او لګاونډي هیوادونو سره اړیکې ساتل غواړي.
پاکستان کی آئین موجود دے، قانون موجود دے، مونگا کوشش ہے کہ مونگا تمام دبی ملک نسونا کشاری بھی سنا چھوڑی تھی تو مستحفی حاغتی دب ملک دینا سے دب ملک دب حاغتی حاغتی مونگا دا اسلام دا روح مطابق دن آغا پا غوافی دن ہم تاکہ دبارا کوشش کو دا حوارو رہ پارا ہو دب ملک دب حاغر جسونا مطحیل دی آغا جی ہم دا کمسائی چکم مونگا حاکوں کی دبارا مرے کتاز باندے ہم دب ملک دب حاغتی مونگا دب
اوریدونکو تاسو واوریدل چې دواړه ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله په پاکستان کې د اسلامي شریعت نفاذ غواړي، خو د سیاسي چارو پوهان د دواړو ګوندونو په فکر کې ژور فرق او مخو کې هم ډیر توپیر ګوري. د ډیر اسماعیل خان په ګومل پونتون کې د سیاسي علومو استاد عزیز الله خان وایي اصلا جماعت اسلامي د پاکستان آئین یو اسلامي آئین نه بولي. دی وایي دا ګوند اسلام خپله یوه تشریح لري چې د ابوالعلی مودودی له تعلیم تو اولار خون سر سمون خری
جو سور جماعت اسلامی تعلق تے ہوا خود پاکستان چ کو مین دے اگے تے اسلامی علیم لوائی ہوا جان تے اسلام وقت نے تشریح ری چ کو دو محترم مغدودی صاحب چ کو دو مخنے مشرو ہاوی دے تبر کرے نا چ جو سور دی تزرمان سے اب جمعیت پارٹی تعلق تا نو ہوا بالکل دا عین منی او دے تے اسلامی علیم لوائی ونه چې په دې آئین باندې د فزرامان پلار مفتی محمود صاحب په دې باندې دستخطونه کړي دي.
عزیز الله خان مې پوښتنه وکړه چې د سیاسياتو د استاد په توګه آیا دا فکر کوي چې د پاکستان آئین اسلامي دی او که څنګه؟ دی وایي د پاکستان اساسي قانون اسلامي دی، خو یوه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې نه خو د دې اساسي قانون پر اسلامي مادو او نه هم پر نورو مادو عمل کیږي.
د پاکستان موجوده آئین چې کومه ده دا بالکل اسلامي ده، اسلامی حکومت اسلام سر کڑی پاگی کی ارٹیکل دی یا اصول دی پاگی باندھی پورا پورا عمل نکلے گی، صرف اگر اسلامی ارٹیکل نہیں دی پاگی باندھی پورا پورا عمل نکلے گی، آئین چکم نور ارٹیکل دی نور عام زندگی میں سیاست سر کڑی چکم دی پاگی باندھی ہم عمل نکلے گی، مطلب داد پاکستان و عام کمزوری عمل
صرف اسلام. عزیز الله خان وایي که د پاکستان پر آئین عمل وشي نو دا هیواد به بیا اسلامي جمهوری دولت وي.
که دا عمل وشي نو په خیال باندې به دا بالکل یو اسلامي ریاست وي، او بیا به هم هغه اسلامي ریاست نه وي چې کوم جماعت اسلامی غواړي. د جماعت اسلامی چې کوم عدل دا هغه د ایران چې کوم د شیعو حکومت ده، ایران کې چې کوم علما دي یا کوم ملایان دي هغه په طاقت کې دي، هغه وس او توفیق لري. دو دلته په پاکستان کې هغه شای اسلامی نظام غواړي. دا ده چې کوم انڈیپینڈنٹ مسلم اسکالر دی چې کوم مطلب پروفیسران دی اسلام دی اسلام دی مطالعه هغه تر نظر بلا بالکل اسلامی. خدا دې چې جماعت اسلامی یا د وسلوال چې کوم ګروپان دی هغه به هم په دوه باندې اعتراض دی.
د جماعت اسلامی فکر په اړه عزیز الله خان وایي چې د دې ګوند اسلام تشریح یا وضاحت سم نه دی. دی وایي اسلام او اسلامی تعبیر یا تشریح دوه بیل شیان دي.
هغه چې کوم اسلام تشریح ده هغه بنیادی طور باندې غلطه ده، هغه اسلام سره هیڅ کار نشته ده، هغه دول اسلام نه ده، دی اسلام یو تشریح ده، مطلب اسلام خو یو جان ته فائدہ او د اسلام د کومه ته تشریح کو او ابو یزان ته خبره ای.
د سیاسياتو له استاد عزیز الله خان مې پوښتنه وکړه چې د جماعت اسلامی او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ترمنځ مهم توپیر یا فرق ورته د څه شیخ کاری. دای وای د دوړو ترمنز جوور فرق دی. د د پاند جماعت اسلامي وسلوال اسلام یا د زور اسلام خوخوي او جمعیت علماء اسلام لګ نرم دریز لري.
د دوړو نظریو کې ډیر غټ فرق دی. جماعت اسلامي چې دا هغه یو سختګیر رویه لري، هغه یو سخت رویه لري، هغه ملت اسلام خوښوي، هغه اسلام خوښوي چې کوم لپورته نه په خلکو باندې د ټوپک او د زندې په زور باندې لاګو کاوس. جمعیت چې کومه ده هغه لګ نرم رویه لري، هغه داسې اسلام خوښوي چاره خلق په خپل په جان باندې لاګو کی او لپاره کنه دي ټوپک لاګي دندې په زور باندې په دو باندې مش لاګو. بل دا چې جماعت اسلامي چې کومه تشریده د اسلام والا آل نن نشتاس وکاله مخ کې کوم دور و دي هیڅ دور تشریده دی دوه والا وخت سره سره د اسلام کې کوم موږ اجتهاد ورته وایو دو په اجتهاد باندې یقین لري. جمعیت څنګه هغه بالکل تر ډیره حاده پوری په اجتهاد باندې یقین لري.
لازیز الله خان هم پښتنه وکړه چې دته د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن نډلې په فکر او عمل کې کومې نیمګړتیاوي او کمزوري ښکاري. دای وای تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې دې ګوند د خپل سیاسي مقاصد لپاره اسلام استعمال کړی دی.
دغه کمزوري دا ده چې هغه د اسلام مشري د خلکو ته په لاس کې ورته خو بلا چې هغه د مشري کوي نه شي. لکه مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا هغه په خپل ځای کې دلنه دا وسلوال ګروپان نه مني، هغه د اسلام تشریح نه مني، هغه خپل باندې دا اسلام نه مني، د دې په پارتي کې چې کوم چې د علماء کرام دی آی نه مني، خو دوی دوه خلاف आवाज نه پورته کوي ولې د سیاسي مجبورۍ دي. نو دوی څه وکړل؟ یو کو د اسلام مشرۍ دا څه ان پر او خلکو تور پرې خو دلته دوی مزه کمزوري دا ده چې د اسلام خپل سیاسي مقاصد لپاره یوز کړلای استعمال کړلای. چې چېرته اسلام نه دوتا سیاسي فائدہ لکېدلا، هلته دو اسلام غلط بیان کړی خلکو ته، هلته دو د سیاست خیال وساته، د اسلام خیال نه وساتلای. هلته به ویو نن مثال دا درکو دو نن د امریکای ډیر خلاف دی، هغه د جمعیت ګروپ ته او جماعت اسلامي دا ټول دوله کې څوک په خپل کې دا د بشره په پارټي یو نن نشل کاله مخکې افغانستان جهاد کې دا د امریکای سره ولاړو چې کوم امریکای ته دوی شیطان او فتنه وایي. نن نشل کاله مخکې دوی دغه شیطان او
اوردونکو تاسو واردل چې د جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فې دواړو ګوندونو ترمنځ ژور توپیر دی. دواړه ګوندونه په پاکستان کې خپل فکر او نظریه سره سم د اسلامي نظام عملی کول غواړي، خو د شنونکو په اند دواړو ګوندونو د اسلامي مقاصد لپاره سیاست نه دی کړی، بلکې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره اسلام استعمالوي. خو د دواړو ګوندونو مشران دا خبره ردوي او ټینګار کوي چې دوی یوازې د اسلامي شری جمهوریت نظام د عملی کولو لپاره سیاست کوي. لدی سره نننۍ خبرونه پای ته رسی، بلونې و بیا له جمهوریت سر راځو په مخه مخه.
جمهوریت دا مشال ریډیو ده.
پوتو بخ چوکی مو تن ژوند نمو